د پښتنو د مشکلو ته حیران دی. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شعرونه د مثلا شکی یا ګودر او منګای ډیر کم دی غنه مو اوریدلی دي.
د پکتیا د اریوب ځاځي سیمې د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیازولي د شعرونو لمینوالو څخه دی. دی وایي چې د نیازولي هم غږ خوږ او هم د په اصطلاح بی ادب نه غږیده.
نیازولي خو مخکې وخت چې وو کومې پیتی چې ده وتې غږی سیخ وو بی ادب نه غږیدو ځنه کسی به دی کتاب نه کړی کنه دندور متوره کې خاندر کې
دی. چې کله ځواني ته ورسید نو پر افغانستان شوروي اتحاد يرغل کړی وو. دا هماغه وخت وو چې د پخپلو سندرو کې خلک مقاومت ته وروبلل. ښاغلی شهید یار د هماغه وختونو د خپلې لومړنې سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیږي د شیم میاله و چې وړه زړه ټوله د ستا په انتظار دی د اسلام بیرغ په ناز رپیږي. دا اویل چې انقلاب وشو پس موږ سره دا مینه او محبت یې پکښه ده. په دوسه له کله ښکار بو د کلي بو وړه زړه بو وتلی وو.
افغان شاعر او کرکتونکی احسان الله درمل وایي چې په هغو شپو ورځو کې د جهادي ادبیاتو دور او اړتیا وه. همدا ولسی شاعران وو چې دغه بارې پر غاړه اخیستی وو او ښاغلی نیازولي یې سرلاری وو.
د نیازولي شاعري چې وه د هغه وخت د هغو شرایطو سره موازي ورسره روانه وه. مثلا په افغانستان کې به که یوه املک کې ده یا به جنګي قواوې شاته تللې یا مخته تللې یا به کوم لوی کس شهید کېدو او ځینې نور مسلې دا به د ټولې په شعرونو کې پیښې به ټولې انځورولې. په هغه وخت کې چون خلکو د مقاومت ادبیاتو او جهادي ادبیاتو ته ضرورت درلودو نو زموږ خواته په پکتیا کې په ځایو کې ولسي شاعرانو دغه مسؤلیت اخیستی وو چې په هغه وخت کې یو ډېر مشهور نوم چې د خلکو په ذهنونو د خلکو په خلو کې د هغه سندرې وي هغه یو نیازولي وو.
ښاغلی نیازولي وایي چې له ورځې بلې ته مې د خلکو تندي کتل چې زما په لیدو به غوړېدل. د مینې په غېږ کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې یې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې مو سره د خلکو دومره مینه وه چې زه ډېرو دویو ته بلوړم. اتو خلک بو په بومو ویلوړو ورچ نه بو ویلوړو د هغو د مینې محبت لکه زه به یوې ورځې نه بلې ته بېدورېدم د بلې ورځې نه به بلې ته بېدورېدم. 1561 مو کړی دی بند کړی دی. دا شاعري ټوله مو خپله وه. استاد مې نه وو بېغار د خدای تعالی نه وتلی چې خدای تعالی دې مو استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وایي چې نیازولي د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غونډې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیازولي نوم دې یاد کړ. زما په ذهن کې د هغه د مهاجرتونو اول وختونه چې هغه وختونه کې به مو د نیازولي سندرې اورېدې د دوی شرې به مې اورېدې. موږ ورته شرې ورته وایي یا لغات ورته وایي کنه. خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی وو. ډېرو خلکو به ویل چې دا سه په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی. په شرې کې وایي نه بندېږي. کسټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردیز یعنی ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو. په کلو بانډو په غرونو هر ځای کې د دوی هغه کسټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرله. نو د ځاځیو کوم مشر سپینګیری سړي ویلی وو نو وایي زما وایي په دښمن کې دوه ارمانه دي. چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلګونی حکمتیار په جهاد کې د دم نوم وکنه چې دا ووینم او یو وایي په شرایو کې وایي د نیازولي ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې نیازولي لیدلی وو. بیا ډېر خوشحاله وو چې زه خدا څنګه ښایسته ځوان څنګه ښایسته سړی او څنګه روانه ژبه. زه فکر کوم دا د ټولنې نازولي خلک دي. د نازولو د ډلې نه یو هم نیازولي دی چې خدای دې ژوندی لري.
د اریوب ځاځي سیمې د روکیان کلی اوسیدونکو اسلام الدین هم د ښاغلي نیازولي له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د ده دیرش کې سټې ساتلي او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر ایم پي 3 بڼې ته اړولې دي. ما ویل ولې دې دومره خوښېږي او کله دې لیدلی هم دی او که نه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبلی خو مو نو مبردلای دل دلمه نه ده اوسه پوری خو پیتی می وردلی شاو کوم اول د دین او سر پیدا شو کوم نقص په کوم انسان کې وو دغه نقص ته د غته نیبه د ملکون پاړه یلی دی د خور لور د جګبلور پاړه یلی دی د بلموس پاړه یلی دی د ملو پاړه یلی دی د اومی پاړه یلی دی یو شای پر خینه ده څومره ځدا پیګم.
اسلام الدین وایي چې نیازولي د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې را کولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولي هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای ورای
ملک پاړه بچو وې اپیتای ملک نخو کده
لکه چه بیوتی ایلی
وی؟ دست ایلی وی چه لیوه ده لیوه غوخی نخوری غرو که چه لیوان بی تو بعد انسان غوخی خوری از دست ملکان دی زکا چه غرش پت خور خلوت خور بیو
دوا با کپلاس روپای وصل بده خسته
کپلاس روپای به دوا اغشل زره فیس خستو که اغس مندویان بخپل مسکر سجور دوی دوا دغه تلابلا چه غو بی که سرون نپیم سپری شو ادموتی بیم شو خودی خپل جوب لکولو دو خزو خوان پر خدا سیلی چی دی دو خزو خوان دو وقت ای بده ای که رمضان تا پیدا کش پلی و ای غنده ای که دو خزو خوان دو وقت ای بده ای رمضان تا پیدا کش پلی و ای غنده ای که در نون نسوا نه تیه کول که در نوی پیکا پیشر وطلی بی چا بیچ پیکا پا پیدا کرا بیلکولی نزیر نل گیدو ویچی سوری نوری در توایی کلندری برکا که نه دی پیکا پا مزدوری برکا که
خاغلی نیازولی شهیدیار وای چې له سیاسي لیډر رانیولې بیا د ټولنې تر یوه معمولی وګړي چې په چا کې مې خو لیدله خبره مې نه ورنغړوله
من خپل ابو وې چې زې جنگې غم زې مختکی غم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه ټوپک خرڅوا په غنیمت کې ټګي کوا وسلاوی لري خرڅيږي دا راکټ ویلي خرڅيږي دا ظلم ویلي کېږي دا سپو کمپو کې وخیا ببوون مې روخ پرې نه خول لډرون مې روخ پرې نه خول عادي چې شنه چې عادي خلک ویني محبت نه مو جذبار ژوند دې کړي او مو زړیر ژوند دې کړي بالکل مو د حق نه خبر نه غړول
خاغلی احسان الله درمل هم وای چې هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردي احساسات په شعر کې ځای کړي ځکه نیازولی هم اخلاقی او نور مسائل په شعر کې ځایول. خاغلی درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډیر بحث ونه شو کړی خو د موضوع او د معنا په لحاظ ډیر څه ورباندې ویل کېدای شي.
پغه وخت کې چې د افغانستان خلک کوچېدلی وو دلته پوهنتونونه او د اخلاقو او مدرسې او ورڅ ورن شوي وو کتابونه سوځېدلي وو هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي د اوس کومې خواته رهبري کړي او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه یا جهادي رهبرانو ته یا ځینو نورو مخورو کسانو ته شاعرانو جرات هم نه شو کولی چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي. په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر د لحاظه بحث کوو ډېر بحث نه ورباندې کېږي که بحث ورباندې کوو صرف د موضوع او د شاعری د معنوي او د فکري اړخ د لحاظه بحث ورباندې کېږي.
خو د ښاغلي نیازولي شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې پخپله هم شعر او شاعري کوي که یو خوا وایي چې د نیازولي ځینې ډېرې پند لرونکي سندرې خوښېږي نو بل خوا پر ده نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نه شو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه یې سندرې وویلې.
د ده شاعري ډېره خوه او ما خپله خوښه وه. د ده یو عقل تمام په نوم یو کیسټ دی چې په هغه کې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې شپږو اوو ګوندونو پورې ټولې خبرې په ډېرې واضحه ټکو کړي دي. نیازولي سره ډېر ښه استعداد وه د شاعرۍ خو مګر څنګه چې په کار وه هغسې ده ونه کړه. هغه وخت کې شپږ پلټوي د شپږو پلټوي ته ځنو ته یې ښه ویلي ځنو ته یې نه ښه ویلي دي. نو شاعر دپاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پرا ولاړ وي.
خو افغان شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل بیا وایي چې که د هغه وخت منل شوي ارزښتونه نقدونو هماغو حالاتو ته به ورګرځو کنه نو دا به ظلم وي که د ملامت وبولو ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی و او په هغو وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولۍ تصور موجود و.
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست په اړه او د پاکستان په اړه څه تصور وو دا یو ډول جمعي او خلکو ته ور زرق شوی وو او شاعر هم د همغې اجتماعي وغړی وو. که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو داسې نه شو کوی چې مونږ د نولسمې پېړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پېړۍ په شرایطو کې بحث وکړو. د نیازولي شاعري که مطالعه کوو دا زموږ معاصرې د کره کتنې تیوري زموږ معاصرې سیاسي تیوري او زموږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي. نو دې ته به ځو د هجرت وختونو ته په وخت کې د خلکو ذهنیت همدغسې اوزه فکر کوم په دې کې د هغه ګرام نه دی.
ډاکټر درمل مو همداراز د ښاغلي نیاز ولی له یو خصوصیت خبروي چې هغه وخت ځینو ولسی شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیستې. خود ښاغلي درمل وایي
د نیاز ولی په خصوصیت کې یو دغم ډیرو دیږي دغه وخت خلک ډیرو دی چې دی یو خوددار او ملنګ سړی و. حتی د چې محفلونو ته تلو په هغه وخت کې د ولسی شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار هم دغه و چې د خلکو مجلسونو ته به تلل او پیسې به اخیستې. خو دی هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې او که ور به هم کړي هغه به هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ یا تحفه ورته وکړه هغه به قبلول. دا یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تلو او خلکو ته به خپل هنر نمایي کوله.
ښاغلی نیاز ولی اوس کرونده کوي او وایي چې په ټیمې مګې ډېرې لري. دی نن سبا د غریبۍ شپې ورځې تېروي او عمر یې هم هغه دی تر 1550 اوښتی دی. ده د یوې راډیو کیسه راته وکړه چې دی پکې میلمه و او چې کله یې د خپلو مجبوریو له کبله د اورېدونکو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري، نو ډېرو غوړې وعدې ورسره وکړې خو هغه وعدې خړو اوبو یوړې. دی وایي چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورې دې تنیسې پوښتنه نه وکړه چې دغه کتاب بیلې نه چاپ کوي. ما ورته وویل چې د ما په خط کې غلطي دي، نو زه څنګه وکړم چې مسخط چاپ یې کړم؟ که موسره تو کومک وکړي کیدای شي د کتاب چاپ شي. بیا ما درسره خبرې کولې، بیا یو تلیفون رو سړي ته وویل چې ما 2 لک روپۍ درته بخښتې سه. بیا اتنه ډېر خوشحال شو، ډېر خوښ شو چې د مونږ په وطن کې داسې توریالي دي. بیا بل سړي تلیفون وکړ چې ما 2 لک درته بخښستې. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې وتو د ما مرګلی وویل چې کینا قدام علاقه تیر کې هغه خلکو تلیفونونه ورکړي یا پیسې چې روش د کتاب وګور مو ته ویچ صاحب اسی هغه راډیو نه زور غیالو دا علاقه بیا په سترګو وګزیر. آی وو شیر کې بیا مو یلی وو هغه دې پر زړه د خکروزی خپې جنې د پټی جکری چې شل نش په شایره کې اختاش مخ کاروازی کې تاسې مخ د حیاوی د مګو د چرچن سره اختایم په جنجال رښتاب وای والا امو د سی پټی نیولې د کنه چاغه کې مګ دی لري د مخ کنه سروي سروي دی کنه. بیا په دې کې مووی چې جگ بشوم خړه کې قسم بکړلی ها کې ارچا بکړي چرچا کې ارچا برتوی چې شعر نه دی سمندر دی حق نه پټوي نل دی. غلطی کلم په غوټو په هغه سوټو بوټو به سور نوم په غوټو ککوز وو کپوس د میټول تکول ای څوک مینه پرې خواله. غلطی کلم په غورو په تشخ لی خبرو غوی ګونو سملګرو عجاب شعر دی نه پیسې نه مال رښتا بو وی حال.
ما ویل اوس څنګه د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لري او کنه؟ نیاز ولی ویل
ویل نه غوړو ځان صفات خو ما نه دی کړی. چې د قوم صفات مې وکړو، د خاورې صفات مې وکړو، باید د دې خاورې زمن جګ شي موسره کومکه کتاب وکړي د مخ کتاب چاپې کړي دا پاتې شي د خلکو ته چې دونه سره یې قبر ته یونسو. داسې وښیه چې په کیسټ کې به 15 شعرونه د چاپېدو وي 15 به نه وي. هلته چې کوم پرته دي په کور کې هغه به 15 د چاپېدو وي 15 به نه وي. خو زیان چې دا ټوله قیم چاره دغه دي دا باید دغه شي ده چاپ شي.
د نیازولی شهیدیار غږ نن هم په کیسټو کې ژوندی دی. د اسلام الدین په څیر د ده سرسخت مینوال یې اوس هم سندرې اوري او د ده ځینې سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي. خو په خپله نیازولی اوس هم شعر او شاعري کوي او کنه؟ ځواب یې په خپله نیازولی شهیدیار راکړی دی.
کله چې درد وکسم بس یو شعر روشي یا مقصد داسې څه پېښه وکسم په کور کلي کې. اوسني حالت خو دغه دی چې تیم کسی زیم کسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي، ترخو مڼو غونته سرونه تال دي. چا نه یو غواړم خپل ځان وژني، افغان په خپله بل افغان وژني.
د مراکې په پای کې مې ترې وپوښتل چې نور به څه راته وایي. ده ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته په کتو خپلو افغانانو ته یو پیغام لرم. ما ویل بسم الله.
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو. بله دا هیله ډېره زیاته زه لرم چې خدای د افغانان په اتفاق کې خو که کله افغانان متحد شول خدای د متحد کې خدای د په یو زړه کې بیا به دوی ته خپله دښمن منو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمن اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د تشبیه پر ډولونو و چې د وخت کموالی له وجې مو نشوای کولای بشپړ باس خپور کړو. تاسو نن د باس پاتې برخه اوري. افغان شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده.
کچیر مون تشبیه کی توری ذکر نکو اغه تا مقدر یا مزمره یا پټه تشبیه وای مثلا دی استاد پسرلی شیر دچې اې د ژوندون سین د بشر چیر توړي داخلي خاصې د پسر چیر توړي دلته شاعر نو وای چې بشر د سیدی لکه خلی خاصې او ژوند د سیدی لکه سین یت مقدر او مزمره تشبیه وای او کله چې شاعر غوړي چې د تشبیه توری په کی ذکر کی جری ته بخکارا یا ظاهره یا مرسله تشبیه وای چې مثلا د کرون سیب شیر دچې لکه چاړه مې پزړتې رښ پر هر دی راګړ د ابراهیم خوب قربان نشم اختر دی راګړ دلته لکه چاړه مې پزړه تیر شوه د لکه د تشبیه توري په کې ذکر دی په دې لحاظ تشبیه کارا او څرګند تشبیه دی د تشبیه ځینې قسمونه چې دي د شکل دی مخې ډلبندي شي د ارکان په حساب نه دي ډلبندي شي هغه دا دی چې یو قسم مثلا ملفوفه تشبیه ده چې په دې کې اول څو مشبهګان ذکر کیږي بیا وروسته په مسلسل ډول یا په مرتب شکل مشبهګان ذکر کیږي مثلا د حمزه بابا شعر دی چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل وسولی هغه تیری ورځ شپې نه راولې دلته مخ او زلف اول ذکر شوی او بیا وروسته ورځ شپې ورسره ذکر شوی چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی یو د استاد پسرلی یو شعر دی چې للاس دروتلی زړه ته مګور پکړه گوهر د ماتوی بلی ونی گوهر پتیگا دلتا زړه او کرک ذکر شوی بیا گوهر او تیگ ذکر شوی زړه د گوهر سره تشبیه شوی کرک د تیگ سره تشبیه شوی چې د ملفوفی تشبیه دی خاصه مثال دی بلې مفروقه تشبیه دی هغه د چې مشبهګان څنګ په څنګ سره ذکر شي داسې نه وی چې اول مشبهګان ذکر شي بیا وسته د تشبیه نور خو وی ورسره ذکر شي د رحمان بابا مشهور شعر دی مخ یو ور خطی سبزه ده نه پوهیږم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونیږي په دې بیت کې مخ یو ور خطی سبزه د دوړ څنګ په څنګ سره ذکر شوی دی مخ اور او د خط او سبزی ترمنځ د مشابهت یا د سالک سے یو شعر دی چې مست شباب خیال شراب غږ رباب غوندي وو جونې خو ډیره مالی دلی خدا ډیره خو په دې کې خیال شراب غږ رباب دا تشبیه طرفین دی چې څنګ په څنګ سره راغلی د شکل د لحاظ یو ډول تشبیه دی چې تسویه تشبیه ورته وایي چې په هغې کې لومړی څو مشبهګان ذکر شي بیا وروسته د ټولو سره یوه مشبهبهي راشي ټول د یو شي سره تشبیه شي مثلا د درویش دوراني شعر دی چې د شونډو مې د زنګون خوب د زلف سیوری غواړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غواړي دلته کچم د شونډو مې د زنګون خوب او د زلف سیوری خپل تشبیهي سبغه لري خو دا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوي او هغه مشابهت دا دی چې په دې لریوالي کې او په دې ناممکنوالي کې چې شاعر وایي چې دوی ته رسېدل سختي بله جمع تشبیه ده هغه د تصویه تشبیه معکوسه تشبیه ده داسې ده چې یو مشبه ذکر شي او بیا وروسته څو مشبهګانې ورته ذکر شي د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغه هلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د خکل یار د سپینو غاخو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایستو خاپرو د ملوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمۍ دلته شاعر غواړي چې یو آس مونږ ته تصویر کړي او هغه مونږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ اول وایي چې لکه د ګلو پرخه بیا وایي لکه د قو بڼکه بیا وایي لکه د خکل یار د سپینو غاخو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهګانې مونږ ته راوړي دته د تصویه تشبیه په پر خلاف جمع تشبیه وای چې د شکل د مخې دلبندي شوی دا یو بل ډول تشبیه ده د شکل د مخې چې غیته مزمره پټ تشبیه وای تشبیه په کډیر محسوس نه وي خو کله مونږ غور به ور باندې وکړو او د شیر جوړو ته کوشو شاعر په کې تشبیه کړی وي مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په مانو دی مرد شو یو کرایت شي په خندا دی جوهری کرا جڑا شي په دې شعر کې په ظاهر ډول تشبیه دی سټرکچر سره نیو مخ کوکا لګ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په مانو دی مرد شو یو کرایت شي ته چې کله خپه شي د مرد شو یو کرایت شي څه مطلب ته چې کله خپه شي دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړی مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایت شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي یعنی ستا خندا دومره جوهر در ته چې کله ته چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او ټول شیان ارزان شي په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پیښ شي وژاړي نو دې ته مزمره یا پکې تشبیه وایي چې شاعر پکې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلې او پټ کړې وي د دینه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا د پوهنو د فنونو استادانو په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی
ډاکټر صاحب نوی باسونه د تشبیه په ارتباط باندې چې کیږي نوی باسونه څه دي
د تشبیه پړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته. هماغه چې عربي ادبپوهان ورباندې کړي ځینې کره کتونکي زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي. خو خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه ور وګورو. اول خبره دا ده چې زموږ کره کتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو ترمنځ وشي چې د هغوی ترمنځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو. دغه خبره د نوې کره کتنې په حساب سمه نه ده. حتی دوی وایي چې د ازدادو ترمنځ تشبیه نه کېږي. خو د تشبیه په نویو بحثونو کې یوه خبره د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو او ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو ترمنځ شوي وي هغومره هنري وي. مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم مرسیده د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې. دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد سند ورنه جوړیږي. نو په دې حساب نوې خبره دا ده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخه وي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت را وسپړل شي دغه نوې تشبیه ده. بل خبره دا ده چې که موږ ومنو چې هنر د یوې پدیدې یا د یو کیفیت تجسم یا تصویر کوي نو هنري تشبیه هغه ده چې د مشبهبهي حسي وي. که چیرې مشبهبهي داسې وي چې عقلي وي یا انتظایي یا مجرده وي بیا لوستونکی ښه تصویر نشي ورنه اخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډېر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت د وی خوشبو پاړه موږ سره خپل تجربه شریکه کی. خو د دې تجربې لپاره چې کوم تصویر ټاکی هغه عجیب تصویر دی لکه د ستورو نقرهي خوبونه. د ستورو نقرهي خوبونه فکر کوم چې یو انتظایي تصویر دی، د تجربې وړ نه دی. د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکړ د کاروان صاحب شعر چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو چې مشبه دی یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي. نو که چیرې موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقو لرو چې تشبیه د موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت در سره شریکي، هغه شی چې موږ یې ورباندې تصویروو مشبهبهي باید حسي وي. په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي. دا هغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي، خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشبهبهي. یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو، مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یو خو کې په خیالي ډول پیدا کو. کله چې تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وي دغه ډېر خیال پرون کې تشبیه نه ده، ډېر تړلی وي. د دې تشبیهاتو خصوصیت دا ده چې لوستونکي په تخیل کې راشي کوي، د یو څو شیبو دپاره په شاعر بدلوي. یو بله خبره چې د تشبیه په اړه کې ولو شو هغه د ابتذال ستونزه ده. چون هنر د عامو خبرو د خبري جملو غونتې داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونه کړو. مثلا که موږ داسې زر ځلې یا لکهو ځلې هم واورو چې د افغانستان مرکز کابل دی، د دې سره موږ چون عاطفي اړیکه نه لرو. یوه خبري جمله ده د معلوماتو دپاره ویل شوې، موږ یې په دې تمم نه اورو چې خوند ورنه واخلو. خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي، د تخیل لاس پکې شامل وي، هغه که وسولیږي د دویم ځل دپاره تکرار شي، د دریم ځل دپاره تکرار شي، زموږ د خوند اخیستلو کچه مو ورنه کمیږي. په دې لحاظ تشبیه د ابتذال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده. د دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي او هغه دغه ده چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یو نوی مشبهبهي ورته را پیدا کړي. د تشبیه د نوي کېدو یو منطق دا ده چې کېدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرو کې، خو که یوه مشبهبهي ورته پیدا کړي وي بل مشبهبهي ورته پیدا کړي وي، د دواړو خبرې نوي دي.
ډاکټر صاحب، په تشبیه باندې مو مفصل خبرې وکړې، په دې وروستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري چې ډېره تکرار شي. څنګه کولای شو چې نوي تشبیهات پیدا کړو؟
نو تشبیهات ډېر غنی منابع څه شي دي. اول لو یمن به دی تشبیهات دینه او تشبیهات مطالعه ده تاریخی سنسی او ادبی او حتی هر ډول مطالعه مشاهده د تشبیهات په نوې کولو کې مرسته کوي. مثلا د استاد صالح شیر چې روح د زردشت دی لیمو په ور کې موسیږي چې گریوان لکه کتاب دا وستا پرانیزم اوس کا یو سړی د اوستا پړه د زردشت پړه او د تاریخ پړه مطالعه لري ممکن نه دي چې دغه تشبیه پیدا کی. یا مثلا استاد پسرلی وایي چې له مهر ډک وي څومره چې ووړ وي ماشوم ته ګوره له مینې جوړ وي مینه څه غواړي له علی جاهو څومره چې لوړ وي هغومره سوړ وي. اوس هغه کسان چې لوړ دي یا د مقام په لحاظ لوړ دي هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول دا سنسی شعور غواړي. که څوک په دې ونه پوهیږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري پورته چې ځو حرارت زیاتیږي که یخوالی دغې تشبیه ته نشي رسیدلی. ولسي اندونه ولسي فرهنګ دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه. دلته شاعر یو اجتماعي دود ته ځیر شوی چې موږ تاسې په مسافرو پسې اوبه شیندو دلته د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو اوښکې په دې مسافر پسې شیندل شوی اوبه. یا مثلا د دیوالونو په چولو کې د توی شوي ویښته زه هم په سمڅو کې بېدر د دنیا پرېښودم. زموږ حالت یې د هغو ویښتو سره تشبیه کړی چې خلک یې په غارونو کې ږدي د دیوالونو په چولو کې. که چیرې شاعر دغه فرهنګي یا فولکلوري او ولسي پیښې ته نه وای ځیر شوی کېدای شي دغه تشبیه نه وای رامنځته شوی. خپلې تجربې او د فطرت مشاهده ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا و د ساده غزل ته رنګ ورکړ. زموږ شاعران اکثره وایي چې زما د غزل تورې د غمیو غوندې ښکلي دي او د لالونو غوندې ښکلي دي او ډېر ځلیدونکي قیمتي دي ډېر. مګر کاروان صاحب خپله تجربه ورسره تړي د اوښ د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو سرو دا تشبیه هم نوې ده هم ډېره نادره ده هم د شاعر د خپلې تجربې نه منشا اخلي. نو که خپلو تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډېره لویه زیرمه پیدا کولی شي. نو په دې لحاظ خپل محیط ته د خپل محیط یا چاپېریال مشاهده خپلو تجربو ته پناه وړل د فطرت مشاهده سینسي او ادبي او هنري او تاریخي مطالعه دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه عمر صاحب.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.